السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې. د یو بل پښتو خبرونه وخت را ورسېدی چې ما قسیم سولمل درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته برابر کړی ده. په دې خبرونه کې اوري
تا فعلا مثلا همیست که احتمال بیشتر میره که کشته شده باشه در یاد سال.
د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د احتمالي وجل کېدو په اړه مو د افغانانو نړیوالو چارواکو په حواله خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کېږي. دغه راز اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. تر هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه لرو. اجمل تورمان ته به غوږ سو.
افغان حکومت د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په عملیاتو کې د طالبانو په مشر مولا اختر محمد منصور د عملی خبر تایید کړی دی. ټاکل شوی چې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د پرانیستلو په اړه یو درې اړخیز ترانزیتي تفاهم لیک لاسلیک شي. او د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورځ عملیاتو په ترڅ کې درویش ملکیان او پوځیان د وسلوالو مخالفین د منګولو خوشې شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په عملیاتو کې د طالبانو په مشر مولا اختر محمد منصور د عملی خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مړی څخه په دې اړه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي حکومت هڅه کوي په دغو عملیاتو کې د مولا منصور برخلیک وڅېړي او نتیجه یې له خلکو سره شریکه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل ډېر احتمال شته چې مولا اختر محمد منصور به د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی وي.
مقامات ایالات متحده امریکا، حکومت افغانستان
دی وی د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې افغانستان ته خبر ورکړی او ډېر احتمال شته چې دی په دې حمله کې وژل شوی. مخکې تر دې امریکایي چارواکي وایي دي چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی. په واشنگټن کې چارواکي وایي چې دا حمله په پاکستان کې د ننه شوې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې دستور ورکړی دی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتو د صنایعو شمیر غړو د دغې حملې ستاینه کړې ده. ویلي دي چې د منصور وژل کېدل د طالبانو لپاره یوه لویه ضربه ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپل مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو اسوشیټډ پریس د طالبانو د یو قومندان مولا عبدالروف په حواله لیکلي چې نوموړي د ملا منصور وژنه تایید کړی ده. او هغه خبر چې انده اوس را ورسېدو د ملي امنیت ریاست څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو مشر اختر محمد منصور د مازیګر په 3:45 پاکستان په بلوچستان ایالت کې د البندین په نوم سیمه کې په یو هوایي برید کې لمانځه تللی دی. یعنې د افغانستان ملي امنیت ریاست د ملا اختر محمد منصور د وژنې خبر تایید کړی دی. ټاکل شوی چې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د پرانیستلو په اړه یو درې اړخیز ترانزیتي تفاهم لیک لاسلیک شي. د ولسمشر د ویاندو مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنیم په همدې هدف د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره تهران ته سفر وکړي. دغه سفر په داسې حال کې چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نن یک شنبه د یو پلاوي په مشرۍ تهران ته ولاړ شي. ولسمشر غنی اوسمهال د ثبات او آرامۍ په کنفرانس کې د ګډون په هدف په قطر کې دی. د هلمند ولایت سیمه چارواکي وایي چې د ولاړ عملیات په ترڅ کې درویش ملکیان او پوځیان د وسلوالو مخالفین له منګولو خوشې شوي دي. د هلمند ولایت د مقام دفتر وایي چې دغه عملیات تېره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 تنه نور نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولتر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کیږي. په اساسي قانون کې د تعدیل له کبله به د دغه هیواد ولسمشر واک نور هم زیات شي. دا ټول پوښتنه په اساسي قانون کې د یو څلوېښت بدلونونو په اړه ده، خو دو تر ټولو مهم یې د ولسمشر امام علي رحمان د واک د دورې د محدودیت د لرې کېدو او د ولسمشر کېدو لپاره د عمر په اړه دي. رحمان له نږدې 15 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. د ولسمشر کېدو لپاره ټاکل شوی عمر د دې لپاره کمیږي چې د 9 کلن زوی رستم امام علی ته لاره پرانستل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحدو ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تېره ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیز وویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي. وروسته در دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادو په اټومي برخه کې له ایران سره تړون لاسلیک کړ پر دغه هیواد د نړیوالو له لوري لګیدلې بندیزونه لرې شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیا او د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یوه دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. د راپورونو له مخې د ال ایچ ډی په نوم د وکیلانو شرکت د بشري حقونو په اړه اروپایي محکمې ته په وړاندې کړې دوسیه کې د 33 قربانیانو د نږدې خپلوانو نمونه لیکلي چې په دې پېښې کې د وژل شوي هر مسافر لپاره د 10 ملیون ډالرو تاوان غوښتنه کوي. دغه مالیزیایي الوتکه د 2014 کال د جولای په 18 په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې راوغورځېده او ټوله 298 سپرلۍ ووژل شوه. په وژل شوو کې 28 استرالیان دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف انټرفاکس خبري اژانس د دغو راپورونو په اړه وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي رسیدلي. او اتریش بنند ولسمشری په دوهم دور انتخاباتو کې خی د اروپایي اتحادیه لومړنی خی اړخی ولسمشر وټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د ازادي د ګوند کاندید نوربرټ هوفر او د شنو د پخواني مشر الکساندر فون دیر بیلن ترمنځ به سیالي ډېر نږدې وي. نوربرټ څو اونۍ مخکې له انتظار لري په سلو کې د 15 رایو په ګټلو سره لومړنی دور وګاټه. کارپوهان وایي د هغه له کاندیدېدو سره د کډوالو بحران مرسته کړې چې په دې هیواد کې ورسره د بیکاري او امنیت په اړه اندېښنې راپورته شوی دی. د یوخی اړخی مشر بریالیتوب به پر ټولو اروپایي اتحادیه چې 28 غړي لري او د کډوالو ستونزه په یوه لویه سیاسي مسله بدله شوې اغیز وکړي. اتریش تیر کال په خپله خاوره کې 90,000 پناه غوښتونکي منلي چې دا د دې هیواد د نفوسو څه باندې 1% دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمو نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه یې موندلی سئ. ازادي رادیو ټکی کامې ادرس دی. په روانه خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملا اختر محمد منصور یعنی د طالبانو د مشر د احتمالي وژنې په غبرګون د افغانستان د دفاع وزارت وایي
دا تاییدوم چې ممکن ده چې لږ څه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي.
پر همدې موضوع د افغان او امریکایي چارواکو څرګندونې هم در سره شریکو. په یو بل راپور کې دا لرو چې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي د کندهار په امنیتي حوزو کې حقوقي موضوعات بررسی کېږي، ځکه د په وینا په دغو حوزو کې خلک په میاشتو میاشتو بندیان وي. دغه راز اوري چې د پکتیکا چارواکي وایي چې پاکستاني پوځیانو په برمل ولسوالۍ کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړي وه افغان ځواکونو ته وسپارل.
په رسمي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي خواو ته تسلیم شول.
که وخت نور مسایل هم څېړو، د خبرونې په دوهم نیمای کې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي. استاد په افغانستان کې د ماپښین دوه بجو نږدې لس دقیقې ولې تاسې د ازادۍ راډیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه باندې د اورېدو وړ دي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملا اختر محمد منصور احتمالي وژنه به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې جګړه توده کړي. د دغه وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل د منصور له وژل کېدو وروسته به د لنډې مودې لپاره جګړې شدیدې سي، خو د وخت په تیریدو به طالبانو د جګړو پر لیکو هم منفي اغیز وکړي. په دې اړه زما همکار محمد حدیث پردیس په سټوډیو کې دی او د دې موضوع جزئیات راکوي.
بله سولامل صاحب، مخکې له دې شیبه وړاندې د ملي امنیت ریاست هم د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړې. د دغه ریاست له لوري په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د مازیګر په 3:45 پاکستان په بلوچستان ایالت کې د البندین په نوم سیمه کې په هوایي برید کې له منځه تللی دی. د دغه اعلامیې په یوې برخه کې دا هم راغلي چې منصور په دغه سیمه کې په یو موټر کې له خپلو ملګرو سره سپور و چې په نښه شو او له منځه وړل شوی دی. د اعلامیې په یوې برخه کې زیاته شوې چې ترهګر باید په دې پوه شي چې د ترهګریزو بریدونو د دوام په لړ کې به دوی له منځه وړل کیږي، او که غواړي له مرګ څخه خلاص شي نو د خلاصون یوازینۍ لارې دا ده چې دوی باید خپله وسله پر ځمکه کیږدي. د افغانستان دفاع وزارت ویان یو ویان محمد راتمنش د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې د منصور د وژل کېدو له امله به زیاتېدونکې جګړې لنډمهاله خو د وخت په تیریدو به د طالبانو لیکې کمزوري شي.
زه دا تاییدوم چې ممکن ده سه لکسه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو قایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرته محمدوال سیمه کې ملا اختر محمد منصور په نخښه کړی دی. د افغانستان د ارګ باندې هم د امریکا لخوا پر ملا اختر محمد منصور هوایي برید تایید کړی او د یوې اعلامې په خپرولو سره ډاډ ورکړی چې ژر به د اختر محمد منصور د برخلیک په اړه جزئیات خپاره کړي. د افغان حکومت ځای رئیس عبدالله عبدالله هم وایي چې په زیات احتمال به ملا محمد منصور د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوی وي. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر او بنسټګر ملا محمد عمر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو وروسته ځینو طالبانو د دل مشرۍ سره مخالفت وښود. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا د اختر محمد منصور وژنه د افغانستان پر جګړې بې اغیزې نه ګڼي.
مننه کوم محمد حدیث پردیسو چې د افغانستان د دفاع وزارت خبرګونې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژنې په ارتباط باندې شریکوي. لکه څنګه چې د حدیث پردیس په راپور کې واردل، د افغانستان ملي امنیت هم دا وژنه تایید کړې ده. اخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې ملا منصور سوله نه غوښتله او د جګړې پلوی و. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ کړې چې ملي ګټې پکې خوندي دي. په دې اړه به نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
د افغان حکومت اجرا رئیس وایي که چیرې د ملا منصور وژل کېدل سل په سلو کې تایید شي نو دا به د طالبانو په وضعیت کې ژور بدلون رامنځته کړي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې د ملا منصور وژنه به هغو طالبانو ته فرصت برابر کړي چې غواړي سوله وکړي.
در صورتی که خبر 100%
که چیرې دا خبر سل په سلو کې تایید شي، دا د هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی وو. دا پېښه د دې سبب کېدای سي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفادې له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سي.
د امریکا دفاع وزارت د شنبه په ورځ نوښته خبر ورکړ چې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالاً وژل شوی. لویدیز خبری آژانسونه خبر ورکوي چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته څیرمه ترسره شوی. د افغانستان جمهوری ریاست هم پر ملا اختر محمد منصور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې حمله تایید کړي، خو ویلي دي چې څېړنې روانې دي ترڅو معلومه کړي چې رښتیا هم ملا منصور وژل شوی او کنه. له ارګمانۍ څخه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ملا منصور احتمالي وژل د طالبانو د هغو ډلو لپاره نوی فرصت دی چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. تر اوسه د طالبانو رسمي ویندویانو د ملا منصور د احتمالي وژلو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو یو قمندان ملا عبدالرؤف اسوشیټد پریس خبري اژانس ته د منصور وژنه تایید کړې ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ شوې چې له کومې معاملې پرته ملي ګټې پکې نغښتې دي.
مذاکرات با حزب اسلامی به رهبری
د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره له زیات وخت د سولې خبرې روانې دي چې پایلو ته هم نږدې سوي یو. زه ډاډ ورکوم هغه ژمنې چې زموږ له خلکو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې کړي د هغه په تناقض کې به هیڅ چا ته امتیازات ورنه کړل سي،
به هیڅ ګروهی داده نشوده.
افغان حکومت د څلور اړخیزو غونډو بحثونه د سولې خبرو ته هیله مند کړي وو، خو د سولې له خبرو د طالبانو انکار او په کابل کې د حمل د یو دیرشمې نیټې خونړۍ حملې د طالبانو پر وړاندې د حکومت دریز جدي کړ. هغه مهال حکومت وویل چې پاکستان او د څلور اړخیزو غونډو نور ښکېل هیوادونه باید له ژمنو سره سم له پوځي لارې پر طالبانو فشار راوړي. دا چې د ملا منصور وژل کېدل به رښتیا هم د امریکا او پاکستان د هغو ژمنو یو برخه وي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي او کنه، او آیا له دې سره به د سولې پر وړاندې د طالبانو دریز کې بدلون راشي، هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب سي.
د رحمت الله افغان راپور موردی باید ویم چې دا راپور مخ تر دې چې د افغانستان ملي امنیت د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړي چمتو سوی وو. بیا هم پر همدې موضوع چمتو کېږو. د امریکا تمکېژو بخښی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ای بی پیلوټ الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په نشه کړی دی. جان کری چې د میانمار په سفر بوخت دی نن په یو کانفرنس کې وویل ملا منصور ځکه په نشه سوی چې امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو د سولې خبرو ته ګواښ پېښ کړی. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د طالبانو پر دغه مشر د حملې په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې ده. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
د طالبانو د مشر پر وجل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جنکيري ویلي د امریکا بي پيلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لرې پرته سیمه کې هغه موټر په نشه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکې سپاره وه. شغلی کیری په میانمار یا پخوانی برما کې خبریالانو ته د دې حملې د دلایلو په اړه وویل منصور امریکایي پرسونل ملکی افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو ته جدي خطر پیش کړی وو. جنکيري زیاته کړه چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت شوغلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لاره ده. دو ویل سوله هغه څه ده چې موږ غواړو، او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده. وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بي پيلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ، پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن اسلام آباد په یو اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بي پيلوټ الوتکې د حملې په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړې د پای ته رسیدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته یې اطلاع ورکړې وه چې دغه حمله یوه ورځ مخکې سوې ده، خو ده ونه ویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. په همدې حال کې د طالبانو یو مشر له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې ملا منصور په دې حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه ټاکل شوی وو. د بي پيلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډېدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث وو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه تاسو کولای سي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ څپو 1289 نوي باندې واوري، او دغه راز د انټرنیټ لالاري یعنی په ازادي رادیو ټکی کم کې په نه یوازې په ټول افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه او نړۍ کې په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. اوس هم د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې پر موضوع بیا هم تنقید او همدا شی بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود را سره مل دی. حاجی صاحب اول خو مو سلامونه ومنئ. تاسو به هم په جریان کې یاست، څه فکر کوئ دغه اقدام به آیا د هغو ژمنو یو برخه وي چې له مخې یې ویل کېدل چې البته په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې ویل کېدل چې که چېرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه سي نو په وړاندې به یې پوځي اقدام وسي، آیا دا د هماغو اقداماتو یو برخه ده چې د امریکا متحده ایالات یې ترسره کوي او که څنګه؟
تاسو ته لومړی سلامونه او ښې هیلې. زما په اند باندې تاسو پوهیږئ په دې وختونو کې د امریکې او د پاکستان ترمنځ په مالي مسایلو باندې ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شوې دي. یعنی امریکایان غواړي چې خپل کومکونه په پاکستان باندې قطع کړي، او یو لامل هی همدا خبره ده چې دوی باید افغانانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. نو زما په اند باندې کېدای شي چې دلته د امریکایانو د پاکستانیانو سره په تفاهم کې دا سړی وژل شوی. دویمه خبره دا ده کېدای شي چې پاکستان هیڅ خبر هم نه وي دا کار امریکایانو کړی، خو په هر صورت شرم رسوایی پاکستان ته متوجه ده. بله خبره چې عمده او مهمه ده هغه دا ده چې د ملا اختر محمد منصور وژل فکر نه کوم چې د طالبانو په تحریک په تیره بیا په دې جګړې باندې زیات اغیزه ولري.
مخکې تر دې چې د جګړې موضوع تراسو بلې حاجي صاحب مخکې تر اخې فکر کوي بلاخره به د دې اقدام سره د سولې پروسه څنګه سي؟ یعنی آیا بیا هم داسې خوشبيني سته چې دغه د طالبانو ډله چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ چې و دوی به بیا هم د سولې خبرو ته حاضر سي، او که څنګه لا به هم لکه څنګه چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې به دوی نور هم به زور ورکړي جګړې ته؟ تاسو تحلیل
د سولې پروسه چې کله ما خواني شوروي اتحاد په وخت کې چې افغانستان او پاکستان او شوروي په هغه وخت کې په سولې خبرې کولې د جنیو مذاکرات او د هغه وخت نه تر دغه لحظې پورې چې ما ته خبرې کوو، په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره درې مهم ګامونه باید واخیستل شي. په لومړي ګام کې د پاکستان او امریکې تفاهم دا ډېر غټ شرط دی. په دویم ګام کې د امریکې او د طالبانو تفاهم شرط دی. په درېیم ګام کې بیا د طالبانو د افغان دولت تفاهم رامنځته کیږي. پرته د دې نه چې امریکا او پاکستان تفاهم ته ونه رسیږي، امریکا او طالبان سره خبرې ونه کړي، تاسو ګورئ د حکمتیار سره پروسه دا پروسه هغه ورځ شروع شوې وه لومړني مشکلات بین المللي اخ درلود چې اول هغه حل شو، بیا وروسته د دین افغانانو سره دوی کېناستېدل. نو زه فکر نه کوم چې دغه سې څلور اړخیزې مذاکرات کوم ګټوره پایله ولري. هغه یوازینی عامل دا دی چې د امریکې او پاکستان مسله او امریکې او طالبانو مسله ډېره مهمه ده. وروسته د دینه کېدای شي چې بیا که چېرته دا ګامونه پورته شي سولې ته بدل
ته لاره هواره شي. بلې، تاسو مخکې د شوروي اتحاد مسله یاد کړه. یو بل موضوع چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویل هغه دا و چې دوی دې ته چمتو دي چې د طالبانو په وړاندې هغه بندیزونه چې دي هغه لری کړي، یعنی په یو نه یو ډول د دوی سره د ارتباط مسله یاد کړه چې ګویا روسیه هم د دوی سره اړیکې غواړي وساتي. فکر کوي دا د امریکا د اقدام به یوازې د پاکستان د خبرګون د پاکستان د اقدامات په خبرګون سوي کنه دا د روسیې سره هم ارتباط لري د روسیې د دې موقف سره؟
تقریبا په دې تیرو څو میاشتو کې پاکستانیانو وشو کړی چې روسیې سره خپل روابط ډېر حسنه کړي. بیا په دویم ګام کې د روسیې او د طالبانو روابط سره ټینګ شو. نو زه فکر کوم چې خپل د روسانو رانږدې کېدل پاکستانیان داسې امریکایانو ته ښایي که چېرته دلته زموږ شرایطو ته تاسو غاړه کې نه دی، روسان هم د دې مسلې نه ځان لرې نه احساسوي. یعنی په هر ډول پاکستانیان غواړي چې په امریکایان د روسانو نه وډار کړي. یعنی داسې دا مسله راوښي چې روسان د طالبانو سره هم ارتباط لري او طالبان روسانو ته نږدې دي. زه فکر کوم چې دا ټول د پاکستان یوه لوبه ده. پرته د دې نه چې امریکایان خپله دې قضیه کې مستقیم ګامونه وانخلي، د روسانو د نورو په هلو ځلو باندې کومه نتیجه زه نه ګورم چې
څه به رامنځته شي. بله مننه کوم د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې د اغیز په ارتباط باندې خپل نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم یو بل مطلب راخلو. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړي و افغان ځواکونو ته وسپارل. د پکتیکا له والي امین الله شارق سره زموږ همکار احمد شیبر په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې ده چې وروسته له نږدې درې کاله پاکستان څرنګه چمتو سو چې دا ځای افغان ځواکونو ته پرېږدي. ښاغلی شارق په ځواب کې وویل
هیواد د فانا په دروستیو کلونو کې په ډېر ځانو کې تجاوز شوی و. بالاخره په بعض ځانو کې دوی تاسیسات راغولي و چې انګور اډه هم د هغې د جملې نه وه. او په تېر کال کې دغه تاسیسات یو څه اندازه ورغول شول. تاسو معلومه چې د افغانستان دولت همیشه د ښه همسایتوب او ښو اړیکو د ټولو نړیوالو تصخاصو د همسایګانو سره دغه مسلې د ډیپلوماتیکو د لارې نه هلې ځلې د هماغه ورځې نه شروع کړلې او بالاخره منګه تاسو شاهد دي چې کله د افغانستان نوې سفیر ډاکټر عمر داخلوال پاکستان ته لاړ او په پاکستان کې خپل وظیفه شروع کړه. د هغه دغه نوې دندې دغه حالې ځلې پسې نور هم لا ګړندې کړلې او په پرسی ډول باندې د انګور اډې ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلي وو. پر سپید اول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
ولی سب دا تاسیسات په څومره ساحه کې جوړ شوی دي او څومره دي؟
دا تاسیسات په هغه ساحو کې چې دي په خوا پراتو او بل اخره هغه یو دروازه ده چې په سره کې موږ زیات راغلو تحصیل دل او په هغه څنګه کې یو بل ساحه چې دي قوتونه په اسلام کې اوسېدل یعنی د دې بډباش ده په کې یو اندازه باندې دغه تاسو چې دی د ډیر کلونو کوشش تا پر اوس کال کې تاسو شاید وایئ چې په لسم سرطان یو جنگ هم وشو نو یو قهرمان پکې شهید شو او بل اخر او دغه فاطم لسنه په وژل شو. هغه دروازه او دروازه سره نور یو تاسو چې دا افغانستان دولت نن تسلیم شي
تاسو په باور باندې به د دې تاسیساتو لسپارلو وروسته په سرحدي سیمه کې په امنیت کې څه بهبود رامنځته شي؟
پاکستان دولت متاسفانه چې باغ د ښه ګاونډیتوب اصول یې هیڅ وخت نه مراد کړي. خو په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوالو هغه سره فشارونه هم چې په دې باندې دي او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي. په وروستیو کې څلور جانبه مذاکرات کله شروع شول او هغه هم دوی په خپل وفا او په وعدو باندې وفا ونه کړله. او په دې وروستیو کې تاسو څنګه کې متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوالو فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې په دې وروستیو کې موږ ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم زه یو نیک ګام بولم د ښه روابطو د تحسین لپاره.
د پکتیکا والی امین الله شارق چې از مسلم کار احمد شیبر سره مرکه کوله.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی د خبرونه په دوهمه نیمه کې له لندو خبرونو او اقتصادي خبرونو وروسته لیاده مباسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالمتین مسروری د فاریاب ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي دي د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل که رښتیا وي نو دا به د طالبانو اختلاف ډیر کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي، کچری ملا منصور د ملا منصور مړینه تایید سي نو دا به طالبانو ته لوی ګوزار وي او د طالبانو ترمنځ اختلافات به تر دغه هم ډیر سي. فضل محمد د کندهار څخه لیکلي دي، په زما نظر دا دی چې د ملا اختر محمد منصور وژنه افغانستان کې د سولې خبرې، البته د دوی پیغام په سمه توګه نسو لوستلی، خو یو بل پیغام راخلو. د نورستان ولایت څخه قاری محمد مدني لیکلی دی، اوس مهال طالبان د سیاسي جګړو او پردیو د شومو اهداف لپاره قربانیان دي، تر څو چې طالبان د پاکستان څخه خپلواکي ترلاسه نه کړي نو د طالبانو برخلیک به د ملا محمد منصور، ملا اختر محمد منصور او ملا محمد عمر غوندې به وي چې د جنازې مستحق به هم نه وي. البته کوم پیغامونه چې مې ولوستل دا د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه دي. په خصوص سات په افغانستان کې د ماپرین دوانیم بجې سولې یو ار بی ال لند خبرونه لرو. اجمل تورمن د خبرونو چمتو کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. له دغه ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په خپله نقلیه واسطه کې د بلوچستان په البندین سیمه کې هدف ګرځېدلی دی. تاکل شوی چې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د پرانیستلو په اړه یو درې اړخیز ترانزیتي تفاهم لیک لاسلیک شي. د هلمند ولایت سیمه چارواکي وایي چې د ولړ عملیاتو په ترڅ کې درویش ملکیان او پوځیان د وسلوالو مخالفینو لمنګولو کوشش شوي دي. په کندوز او بغلان ولایتونو کې د دولت اتلس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې بدلون راوستلو لپاره ټول پښتنه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیې او د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یو دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د وی ماليزیایي نسکوري شوی الوتکې د قربانیان لپاره تاوان غواړي. او اتریش پنند ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې خایي د اروپایي اتحادیې لمړنۍ خيړ خې ولسمشر وټاکي.
وسام له مرزی احمد زینه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې د روغتي خبرونه له فرشتې ندا سره لیدم مباسي.
د افغانستان جمهور ریاست وای تمه د سبا دوشنبه د چابهار بندر درې اړخیزه ترانزیتي تړون د هند، ایران او افغانستان ترمنځ لاسلیک شي. د جمهور رئیس مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ایران ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر حسن روحانی او د هندوستان له صدر اعظم نارندرا مودی سره ګوري او د درې وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو لخوا دغه سند لاسلیک کیږي.
نوموړي
ویل تمه ده د افغانستان، ایران ولسمشران او دغه راز هغه ایات چې له هندوستان څخه راځي د درې وړ هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو لخوا د چابهار بندر سند لاسلیک شي. د چابهار بندر له لارې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا له هیوادونو سره وصلېږي او د هند بازارونو ته به هم په اسانۍ افغان سوداګر لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې سکل د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې په ځانګړي ډول په هرات او بلخ کې د زعفرانو حاصلات زیات شوي دي. د کرنې وزارت بیان لطف الله راشد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه 4.5 کیلوګرامه زعفران راټول شوي دي. نوموړي وویل سکل د زعفرانو حاصلات زیات شوي دي. په ځانګړي ډول په هرات او بلخ کې د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې اوس مهال هم کروندګر د زعفرانو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سکل د هیواد په درویشت ولایتونو کې د زعفرانو اصلاح شوي تخمونه توزیع کړي. د افغانستان زعفران دوبۍ، ایټالیا، امریکا، لندن او هند ته صادرېږي. او د شهزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 15 نوي پوله، یو یورو 5 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 نوي افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 6 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد تکالیف گرده صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص داخله مهمان ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992304 در تماس شده و سوالاتتان با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد گرده معلومات بتین که چی فعالیتای را در بدن اجرا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با تمام شنونده های رادیو آزادی سلام احترام. قبل از این که در مورد وظایف گردگه بزنیم، بیننده ها باید بفهمه که گرده های انسان که هستن، وقتی که انسان در حیات داخل رحمی باشه یا در رحم مادر، هر دو گرده ها در پلویس یا حوصله ساخته میشه و بالاخره به طرف فلانک یا ستون فقرات میره و به شکل غیر تناظر یا غیر متناظر جا به جا میشود. گرده ها عموما دو عدد میباشه که شکل آن مثل لوبیا میباشه و وقتی که یک طفلک یا نوزاد از مادر تولد شد و سایز یا اندازه آنها تا 4.5 سانتیمتر میرسه. در کاهلان اندازه هر دو گرده از 9 تا 12 سانتیمتر طول داره و از 3 تا 5 سانتیمتر قدام خلفی اندازه داره. هر دو گرده ها توسط یک کپسول پوش شده که به نام رینل کپسول نامیده می شود و خود گرده از 4 قسمت عمده ساخته شده که یک قسمتشان کپسول گرده یا پوش گرده است و دومین قسمت مهمی که هستن که وظیفوی است با نام کورتکس یا پرانشیم نامیده می شود و در داخل پرانشیم ما شما با نام میدولری پیرامیدز از 8 الا 18 عدد داریم و بالاخره پلویکلیسل سیستم با هم یک جا شده، حالب از گرده بیرون میره و حال پایپی هستن که ادرار از گرده به طرف مثانه و بالاخره از طریق احلیل یا یورترا خارج میشه. یعنی به شکل خلاصه سیستم اطراحی از 4 عضو عمده ساخته شده که دو عضو هر دو گرده ها هستن، دو تا حالبین است، یکی مثانه و یکی احلیل. آل گرده ها به شکل غیر متناظر موقعیت داره. گرده راست به کمکی پایین تر موقعیت داره و گرده چپ که هستن کمکی بالاتر، یعنی از 1.5 الا 2 سانتیمتر تفاوت موجود هستن، چرا که بالای گرده راست ما شما عموما وقتی که میبینیم جیگر موقعیت داره و امی خود جیگر وزنش 2.5 کیلوگرم است و فشار وارد کردن. گرده ها اعضای حیاتی بوده، یعنی بدون گرده ها زندگی امکان نداره. از این خاطر چندین وظایف بسیار عمده که هستن، اولین وظیفه گرده ها وظیفه اطراحی است. وقتی که در وجود فضولیات جا با جا شوه و بالاخره توسط گرده ها فلتر صورت میگیره و توسط ادرار از وجود خارج میشه. دومین وظیفه مهم گرده ها اینمی استند که فشار خون کنترل می سازند. سیومین بزرگترین وظیفه گرده کنترل خود آیون های بدن بوده. چهارمین وظیفه گرده پیچ بدن منظم و در حالت نرمال نگاه می کنه. پنجمین وظیفه وظایف متابولیک هستند و ششمین وظیفه حتی گرده ها در ساختار یا ساختن خون به ما شما کمک میکنه. همچنان وظایف دیگه هم گرده ها داره. اگر خلاصه بگوییم که بدون گرده ها زندگی امکان نداره یا امکان ناپذیر هستند و ما شما باید چطور امی گرده هایی که خداوند به ما شما هدیه داده چطور نگاه کنیم، چطور باید از امراض جلوگیری صورت بگیره و امراضی که ما شما در برنامه داریم یادآور میشیم چطور از یاد جلوگیری شوه و به این طور امراض مبتلا نشویم.
صحبت میکنیم در این مورد دکتر سیبال برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، خدمت ما د پختنه زما د ګردو مشکل د مشکل د چې دا کوم یونانی دوا استیز د سنگر دی یا بل دغه شی دی فلوکساسین دی دا ګولې خوم کوم نتیجه نه ورکوي د سلم کوم د مخصوصه دوا به راوخی.
څه مشکل ده تا ته؟
مشکل کوم دا دی بده کې مشکل ده.
څه درد لري په تشو کې دی یا بډوډو کې دی تیګې دی؟ څه مشکل درته پیدا شوی چې ته دواګانې اخلې؟
په بډوډو باندې مې درد ملا نیم ځنې خوېږي، خیا د سوزه کانامن کله به خور سره وي، بیا دا سنګل چکک وخورم ډېر وخت وخورم بیا خیم بیا نور دوایم چې حکومت نتیجه نه ورکوي. دا
رانی امتیاز خو دې ورسره نه سوځي
داس باج او کاتو کې څه جوړ ډېر وخت نه وي.
د تشو میتیازو یارانو مې نه ټیکړې تلویزیونی مې نه دې کړې ک په خپل سر باندې درمل خوري
یا لمخه مې کړې دې اوس مې فعلا نه دې کړې مو په سارا کې لمخه مې کړې کوم نه چې ځخ خاص نه دوته دې ما دې کړې کم چیرته
زمنګ سره اوس ان شاء الله زړه پورې جواب درکو.
بفرمایئ ډاکټر صاحب.
مهمه خبره خدا د هر هغه څوک چې د ملا یا د تشو دردونه ولري ضروری نه ده چې دا به د پښتورګي لامل وي. کله کله داسې کیږي چې ناروغ د ملا یا د ستون فقرات یا خپل د سپاینل کارد یعنی خیشوکی دردونه لري، دغه خپل مهرې سره نږدې شوی وي، د فشار لاندې وي، عضلي عصبي دردونه هم کولای شي، حتی ځینې خلک د دندې لامله مثلا ځینې خلک دی په چوکۍ باندې د ډیر وخت لپاره کمپیوټر ته کینی، کله چې دوی را پاسیږي یا به د غاړې شخوالی لري یا به د ملا دردونه، یا ځینې خلک په کلو بانډو کې شاقه او وزمین او درانه کارونه کوي چې دغه کارونه هم کولای شي چې د ملا دردونه راو پاري. نو ښه خبره دا ده چې دا ورور باید د یو معالج ډاکټر سره مشوره وکړي او بالاخره بهترین اسانه ورزانه معاینه چې د تلویزیونی معاینه ده، تلویزیونی معاینات به د ده وګوري چې آیا په پښتورګو کوم ستونزه نشته دی، د پښتورګو اندازې نورماله ده، تیګه لري که نه لري، التهابي حالت شته که نشته، حتی مثانه هم ورسره کتل کیږي که چېرته التهابي وي، او په زمین کې که د رڼو میتیازو معاینات هم وکړي لازمه درملنه به ورته وشي او انشاءالله د دې ستونزې څخه به په امان پاتې شي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر دیگه ما روی خط هستن، عبدالله از قندار. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
برادر خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
نوغه د ډاکټر صاحب سلامونه او تاسو ته سلامونه او د ډاکټر صاحب ته مده پښتنه ده چې دغه چې خپل د معاینات نه مو کوي خو هغه د کمزوري معاینات مو کوي، هغه راتول شی نه زده او دغه چیزې مو چارې چې مې دي دغه وچې مو چارې دا چې تاسو وزي ډېر ګرځم بېخي چیخ بېخي ډېر ګرځم.
ښه، ته شو میتیازو کې خود وینه نه راځي عبدالله جانه؟
یا شی نه زده
سوخت خور سره نه لري؟ زیاته تنده خور سره نه لري؟ او خوراک خور سره ډیر زیات نه کې لوګه خود ډیر نه ده وزن خود نه دی بایللی؟
وزن کرده
دی. یعنی در پخواه پا پرتاله خو کم شوه نه دی؟
یه نه دی کم شوه، نه دی کم شوه، در وقت در دی آمده، دیر وقت دی ما سوید که بلا زنگنو درگنون لحنه زنگنون لحنه وپل سیجی بیا ولو ریدای نسم داد که
سمه ده. زمان سر ملتی او که
تشکر دکتر صاحب، بفرمین.
عبدالله جان ده کندار سخه تلفون کرده ده چه تشی میتیازی می سوزی و با دیر اسکمه او دیر زیاد می زغالوی. لمرانه ایلت زیاد تشی میتیازو که ولو ممکن هم ده خپل سوزا کو وسی ولی نور لتون ما تر ولی زنه پختنه وکړه چې تنده خو دې زخت ډیر نه ده ولګه خو دې نه ډیریږي د وزن بایلخت کله کله د شکر ناروغي هم په دغه شکل سره راخکار کیږي او احتمال موجود وي. نو د عبدالله جان څخه مې خواهش او هیله ده چې دا باید د داخلي متخصص ته رجوع وکړي، خپل مکمل معاینات وکړي او د ساده د رڼو میتیازو د معایناتو نه شروع، حتی که د شکر معاینات هم خپل وکړي او د تشخیص مطابق ورته ډاکټر صاحب انشاءالله دوا او درمل ورکړي، خدای پاک به ورته شفا ورکړي.
حتما. بازم یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب. بله.
و علیکم سلام.
بفرمایید سوالاتتان مطرح کنید. تو خیسب
محترم دکتر صاحب بخونید افتنه ده سی د ګردی یا د بګوګي دا مریضی نقشی او علامی او قرائنی چې سیدی څنګه مخفوفه سید د ښکارا علامه څه علامه کېدلای شي، او بل کثیر له یو انسان څخه یو ګرده لري چې په کلي توګه نشو نابود شي، آیا انسان کولای شي چې په یو ګرده باندې خپل ژوند او حیات دوام ورکړي؟
تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو. بفرمایید دکتر صاحب.
جناب توخی صاحب ډیر زړه پورې پختنه وکړلې. د بډوډو د ناروغي او علامې زختې ډېرې دي. ممکن په ناروغ کې فقط یو ډول علامه راښکار شي، هغه د تشو درد. دغه درد ممکن په تشو کې موجود وي، یا درد ممکن د ملا تیر خواته انتشار وکړي، یا کله کله که چیرته د بډوډي څخه کومه تیګه خطا شي او پایپونو ته غورځيږي، نو د تشي یا بډوډي د درد سره سره به مریض ته په ناصافي ډول باندې کانګ یا استفراق یا زړه بدی رامنځته کیږي، او ممکن ناروغ وي چې ډاکټر صاحب په تشو میتیازو کې وینه راځي. د دې سره سره ممکن که چیرته میکروب ور سره زمیمه شي، ناروغ به تشو میتیازو ته ډېرې زیاتې منډې وهي، زر زر بزی لګ لګ امتیاز به کوي، او وای چې ډاکټر صاحب د سر مسانه په اساسي شکل سره نه تخلیه کیږي. خود دغه اعراض او علائم نظر ماشومان او ځوانانو ته او زړو خلکو ته فرق کوي. هغه کسان چې د هغوی عمر یا منګ ډیر زیات وي او د پروستات غوټه هم عمر سره غټه شوی، ممکن دا خلک وای چې ډاکټر صاحب زما تشه امتیاز چې دی دوه تار راځي، په سختۍ باندې تشه امتیاز کوم او زور وهم، او بیا هم مسانه مې په اساسي ډول سره نه تخلیه کیږي. دغه په عمومي ډول سره نخې نخانی دي. خود دې سره سره ځنې سیستمیک اعراض او علائم هم که چیرته مونږ او تاسو نظر هر مرسته بیا فرق کوي، که چیرته یو ټی آی یا یورینری ټریکټ انفیکشن یا د سوزاک مسله من سره شي، ممکن د دې ټول علائم سره سره مریض ته بل لړزه پیدا شي، زړه بدی کانګ ور سره پیدا شي، بیشتیای پیدا شي. نو که چیرته خدای نه خواسته پښتورګي ادمي کفایت خواته تللی وي، پاغي کې به خپل نور نخې نخانی من سره ځي چې د یوریا سبب سمره په وینه کې لوړیږي، دومره وړاندې به نه درومو. ولې راځو دویمه پوښتنه ته چې دا ډېره زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ الله جل جلاله انسان ته ولې دوه سترګې دوه ګردې ورکړې دي؟ دا په دې معنی باندې که چیرته یوه ګرده خراب شي او وویستل شي، بله ګرده به د دې ګردې په ځای باندې دنده اجرا کوي، او دغه ګرده الله پاک ورته امر کوي چې د بل ګردې په مقابل نه یوه خو نشته دی، د خپل ځانګړې ګرده چې دا ځان غټوي، دا به په فیزیولوژیک ډول سره غټه شي او د دواړو پښتورګو دنده به په ډیر ښه شکل سره اجرا کوي. که چیرته د همدغې وي ګردې څخه موږ او تاسو په ښه شکل سره ساتنه وکړو، تر څو چې موږ او تاسو الله سمره عمر ټاکلی وي، کلونه کلونه، حتی یوه لسیزه دوه درې پنځه لسیزه کولی شو چې په همدغه یوه ګرده باندې موږ او تاسو ژوند وکړو، هیڅ
سلامت باشین. برادر ما صابر از ولایت هلمند روی خط هستن. بله
سلام علیکم.
سلام صابر جان.
سلام
دکتر صابر جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
از ما دکتر صابر خدا قصوالی که زخل بگو کن مریضی لرم، اما پیزت خدا روزی ما یو بگو که چه دیگه اقید شرک لری،
چیزی گفتنی نداره؟
نه انشاءالله چیزی گفتنی ندارم. گفت که یک چیزی که با شما بدبختانه در جامعه خود یک اصلا رسم رواج شده، گرده چرک داره از برای خدا. با کدام دلایل گرده چرک داره؟ یک مریضی که همیشه کمر دردی داره، هیچ اعراض و علائم شواهد میکروب نمی داشته باشم، به طور مثال ما با یک مریض خود معاینات عادی ادرار را توصیه میکنیم، ادرارش پاک صفا پیش ما و شما میآیم، از نظر سونوگرافی هم یا از نظر معاینات تلویزیونی گرده نداره. از نظر سایز و شیپ و منظر هیچ چیز مشکل نداره، ولی بازم بازی مسائل هستن که چرک داره. ای یک اصطلاح بسیار غیر علمی بی جای هستن. صابر خان په یاد وساته چې د پښتورګو چرک چي دی دا کله کله دغه مسانه کې التهابي شي یا خپل پښتورګي په التهاب باندې معروض شي، هغه ته موږ تاسو نفرایټس وایو. د پښتورګو التهاب پیالو نفرایټس، د پښتورګو د پلویک الیسل سیستم التهاب، پایو نفروسیس، خپل په پښتورګو کې د زو او چرک راټولېدل چې هغه بیا په داسې شکل نیمي، هغه یو شدید حالت ته ممکن مریض پکې بستر شي او د بستر دوامدار تداوی ته اړتیا ولري. خو ټول هغه اوریدونکو ته چې زما غږ د افغانستان په ګډ ګډ کې او حتی په نورو ځایونو کې اوریدي، که غواړي چې پښتورګي سالم اوسي، اوړی راغی، هوا ګرمه شوله، هر انسان باید د 3 لیټر څخه په سلی رساتو کې زیات مایعات واخلي.
ای
موثر است، خصوصا برای کاهلان، نه برای اطفال. طفل که مثلا 5 کیلو 6 کیلو 6 7 ماه باشه و 3 لیتر آب برش بده، خیلی خزیات ظلم هستن. نظر به اقلیم، نظر به درجه حرارت، نظر به جسامت و نظر به سن، نظر به وزن، باید مایعات کافی باید بگیره. یک چیزی که بسیار مهم هستن که ما باید یادآوری کنیم، انسان خودش یک لابراتوار است. امی سیستم اطراحی ما و شما یک لابراتوار است. در وقتی ادرار کردن باید ما و شما به طرف ادرار خود سیل کنیم. اگر ادرار ما و شما رنگش مثل آب واره پاک بود، بیرنگ بود، زرد نبود یا قهوه‌ای نبود، ای به این معنا که ما و شما سالم. به اندازه کافی مایعات اخذ نبودیم یا گرفتیم و کدام مشکلی که در آینده پیش روی داریم نداریم. صابر جان او بابا په کافی اندازه باندې اخلي، ته شو میتیازو ته بګوري چې میتیاز دې رانی وي، په دې باندې پوهیږه چې ستا پښتورګي سالم دي او آینده کې د ټګو د جوړېدو څخه مخنیوي کوي. نو دای بهترین لاره ده چې باید په سلی رساتو کې حداقل منګه تاسو اتو نه تر 12 کلاسو پورې دا اوبه یا شین چای یا مایات واخلو.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما قاری اسدالله اسلام الدین از تخار ریخت هستن. بله سلام علیکم.
سلام و شش بخیر دارم بر شما و همکارا و شنونده عزیز شما، مهمانی عزیز شما دکتر صاحب. یکی از دوستای ما تکلیفی گرده داره، گردهش بعضی اوقات ایتو میکنه دست داره. این از دکتر صاحب میخواستم معلومات بگیرم که علت چی است. چندین دکتر رو مراجعه کردم، میگه مشکلی ما حل نشده. میگه نمیدونم تک برای اوزاد بتونم این باره.
چشم انشالله با ما در مورد باش انشالله.
دکتر صاحب بفرمایید در مورد سوال برادر.
جناب قاری صاحب اسلام الدین گفته که اقاربش درد گرده داره. این باید تشخیص تفریقی شوه که آیا این درد واقعا مربوط گرده است یا خیر، که باید با یک دکتر ورزیده متخصص داخله حتی جراحی باید مراجعه کنه. اولین چیزی که در تشخیص امراض یک تاریخچه مکمل باید گرفته شوه، بعد از او معاینات فیزیکی مکمل و بعد از آن معاینات زمیموی لابراتواری از قبیل معاینات ادرار، از قبیل معاینات تلویزیونی یا التراساوند، حتی بعضی اوقات التراساوند تلویزیونی معاینات بعضی امراض تشخیص کرده نمیتونه که ما شما ضرورت به آی وی یو یا انتراوینوس سیروگرافی یا مواد زرقی را زرق میکنیم و حتی وظیفه گرده را در مدت 45 دقیقه ارزیابی میکنیم که آیا این گرده وظیفه بالخاصه خود داره یا خیر. حتی معاینات سی تی سکن، ام آر آی و بعضی معاینات به نام رادیو نیوکلیر ایمیجینگ که امیروزا در
چهار اطراف حتی در کابل هم خوشبختانه به نام دی ام اس ای و دی تی پی ای صورت میگیره که حتی تمام وظایف نرمال کلیوی را به ما شما نشان میده. اینی باید رد شوه که این دردی که از قاری بینها داره و جناب قاری سه میگه که هنوز تشخیص نشده و مریض هنوز درد داره هنوز که آیا این دردش مربوط به گرده میشه، آیا مربوط به عضلات است، مربوط به اعصاب است و یا مربوط به ستون فقرات هستن. چون معاینات متممه باید صورت بگیره و پیش یک جراحی عمومی باید مراجعه نما.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد سنگ گرده معلومات بتین که چی است و چی گونه به وجود میاد؟
بله، سنگ های گرده بیننده ها باید بفهمه که از نظر ساختار یا ساختمان بعضی کتاب ها 6 قسم میگه، بعضیش 8 قسم میگه، ولی باید ما شما بفهمیم که بیشترین سنگ هایی که ما شما داریم او از کلسیم ساخته می شود. سنگ ها ممکن از 2-3 میلیمتر گرفته حتی تا 4-5 سانتی متر برسه. سنگ ها ممکن در یک گرده باشه، ممکن در هر دو گرده باشه.
این چطور به وجود میاد؟ عاملش چیست؟
چندین عاملین دارن که عمدترین علتش اگر ما شما شماره‌واری را بگویم ارثیت در این رول عمده داره. کسایی که والدینشان سنگ های گرده داره ممکن اولادشان ارثی باشه. دومین کلانترین و بزرگترین و اساسی ترین علتش که هست او محیط است.
تاثیرات آب هوا؟
آب هوا است. تاثیرات غذایی. کسایی که در مناطق گرم زندگی میکنه و زیادتر عرق میکنه. جلد مایات زیاد اطراح میکنه و ادرار غلیظ میشه، یک محراق به وجود میاد و بالاخره به مرور زمان زمینه برای رسوب سنگ مساعد میشود. حتی کسایی که میگه ویتامین ای دیفیشنسی، کمبود ویتامین ای داشته باشن یا میتونه که مبتلا سنگ های اطراحی شود. پیش از اینکه اینی باش علتایش هنوز مانده که باید بیننده ها بفهمن، کسایی که همیشه روبروی تندور شیشته کباب پخته میکنن،
یعنی در گرمی
خانم ها در ولایت اکثرا زیر آفتاب
گرم
همیشه عرق زیاد میکنن و چون یک علت دیگه شان هم میگه زیاد زیر آفتاب نشستن، ویتامین دی توسط جلد زیاد جذب میشه، سبب تراکم کلسیم در استخوان ها و بالاخره سویه کلسیم در خونم بلند میشه، در ادرارم زیاد میشه، زمینه برای رسوب سنگ. کسایی که همیشه زیر آفتاب کاروبار میکنه، اینام کسایی که میگه لباسای سیاه حتی میپوشه
تاثیر
گذار هستن و دیگه اسباب به وجود آمدن سنگ های گرده حتی بعضی امراض هستن،
مثلا
امراض غده تیروید، فرط فعالیت غده تیروید میتونه که سبب سنگ سازی به وجود بیاید. حتی بعضی مریضا بیچاره از هر سببی که جای بجا هستن معذور هستن، حرکات فیزیکی نداره، زمینه برای از این خاطر میگه کسایی که در بستر هستن اکثرا دوچار سنگ های گرده میشه، چون ایموبلایزیشن میگیره، عدم تحرکیت،
حرکت
بعضی امراضی سیستمیک حتی میتونه که سبب سنگ های گرده شوه. و در زمین اگر کسایی که مایات کم بگیره، خود کم گرفتن مایات هم زمینه برای سنگسازی به وجود میاد. عالی میم پیش با سوال شما که شما گفتین که کدام نوش خطرناکتر هستن.
بله.
هر سنگی که اندازه آنها از 10 میلیمتر کلان شد، اگر با وقت و زمان تداوی نشد، این سنگ حتی سنگ های ما شما میتونیم که ببینیم که ملتیپل یا چندین عدد میباشن و مکمل کیله را موف میسازن. سنگ ها باید با وقت زمان تشخیص شود، تداوی شود. هر قدر سنگ بزرگ شد جنجالش زیاد میشن، چون سنگ های کوچک میتونه که توسط ادویه ها از طریق سیستم بولی خارج شود. حتی بعضی اوقات سنگ ها میتونه که در خود حالبین هم به وجود بیاید، حتی سنگ ها میتونه که در خود مثانه هم به وجود بیاید، چون مثانه هم یک عضو کلان سیستم بولی بوده. سنگ های مثانه باز اسباب علیده داره که بیننده ها باید بفهمه. به طور مثال یک طفلک که با وقت و زمان ختنه سنت نشوه، بار باری بیچاره سوزاک میشه، انتان میکروب
باعث میشه،
خصوصا به نام پریتیوس یک باکتری است که میتونه سبب سنگ های طرق بولی شوه.
دکتر سیب اگه بسیار مختصر بگوین که اگه عملیات شد دوباره بازم سنگ پیدا میشه؟
چندین نظر موجود هستن. نظر مهمی نمیست میگه کسایی که سنگ های گرده داره و عملیات شوه یا توسط دوا بیرون شوه از وجودش یا توسط ماشین لیتوتریپسی زده شوه، در 3 سال ممکن دوباره عود کنه، دوباره با وجود بیاید. از این خاطر باید مردم باید بفهمه که سنگ های طرق بولی باید یا گانه رای حلشی نمیست که باید به اندازه کافی مایات بگیره.
همیشه؟
همیشه و همیشه متوجه رنگ ادرار خود باید باشه.
دکتر صاحب میشه بسیار مختصر در مورد ازی بگوین که امی سنگ های گرده آیا طفلا هم داره؟
بله، حتی اطفالی که چون ما شما فعلا خبرها شروع میشن، بعضی علتهایشان که هستن
پس از خبرها
باید با ما باشین، چون این موضوع بسیار حیاتی بوده و این مسائل بسیار بارزش هستن که باید بفهمیم که سنگ های گرده چرا در اطفال به وجود میاید.
تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص داخله با ما هستن و در مورد ازی که اطفال چطور در گرده هایشان سنگ به وجود میاید و چطوری از بین میره معلومات میتن. و حالا ساعت 3 است و سحر لیوال خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.